سلام ستړي مشه وخت ما زیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم روختیا وزارت د کورونا په اړه څه وایي
روختیا وزارت د اټکل په اساس باندې کېدې شو څو ورځې نور هم موږ د مثبت پیښو کې زیاتوالی موجود دی
د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې خلک څنګه ژوند کوي بیلابیل نظرونه لرو
اره صاحب په جنگ په وژنې سره هنیسي د تر منطقه لاندې ژوند سخت دی
افغانستان له وچکالۍ سره مخ دی
تیر کال وړاندوینه شوې وه چې سږ کال به د وچکالۍ کال
پاکستان کې افغان کډوال شکایت کوي چې د سمارټ کارتونو د ویش پروسه ډیره ورو ده تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه
پایل کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغان جمهور رئیس لومړی مرستیال وایي د افغانستان د هوایي ځواک الوتکو ته د ملکی او غیر ضروري کسانو لاسرسی محدود شوی افغان حکومت وایي د هیواد په 15 ولایتونو کې وچکالۍ ته اندېښمن دي او د سوریې په ختیځ کې پر امریکایي ځواکونو راکټي بریدونه شوي بشپړ خبرونه واوري د افغان جمهور رئیس لومړی مرستیال وایي د افغانستان د هوایي ځواک الوتکو ته د ملکی او غیر ضروري کسانو لاسرسی محدود شوی امر الله صالح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د طالبانو د ماتول او د دې لپاره چې افغان هوایي ځواک سل په سلو کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په خدمت کې وي د هوایي ځواک الوتکو د ملکیانو او غیر ضروري کسانو د لیک درالیک چاره محدود شوې ده د پداسال کې د چې د افغان هوایي ځواک الوتکې تر دې مخکې وخت نا وخت یو شمیر حکومتي چارواکو او سیاستوالو د سفرونو لپاره کارول شوې دي خغلی صالح همدارنګ ویلي چې طالبان له موټر سایکلونو څخه پر دولتي کسانو بریدونو کې استفاده کوي او د دې غوښته مهارول لپاره له هغو رستورانتونو پرته چې خواړه رسوي او هغوی ته به هم ځانګړي کارتونه ورکول کیږي له موټر سایکلونو ګټه اخیستل منع شوې دي خغلی صالح پر موټر سایکلونو د بندیز خبره داسې محل کړی چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې لا د مخه د موټر سایکلونو پر ګرځولو بندیز لګیدل دی افغان حکومت وایي د هیواد په 15 ولایتونو کې وچکالۍ ته اندېښمن دي د جمهور ریاست لومړی مرستیال امر الله صالح په کور دننه د نږدې 5 میلیونه افغانانو د بیځایه کېدو خبره کړې ده چې د طالبانو لخوا د جګړې له دوام سربېره بل لامل وچکالۍ ګڼل شوی د خغلی صالح دفتر په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي علمي او عیني څېړنې ښیي چې د افغانستان 15 ولایتونه له ډېرې سختي او ځینې یې له متوسطې وچکالۍ سره مخ دي د رسمي شمیرو له مخې د وچکالۍ لامل به سکل د غنمو په حاصلاتو کې 2.5 میلیونه ټونه کمواله راشي او تر خو به نږدې 3 میلیونه حیوانات ژوند له ګواښ سره مخ وي خو افغان حکومتي چارواکي ټینګار کوي چې هڅې پیل کړي څو په کور دننه د بیځایه کېدو قحطۍ او لوږې د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات وکړي دوی وایي اوس مهال د مالیې وزارت ته دنده سپارل شوې چې له اړوندې ادارو سره یو ځای په دې برخه کې اړتیاوي معلومه کړي د افغانستان کلیوالي سیمې چې د جګړې له شدت سره مخ دي د خلکو ژوند تر ډیره په کرکیله تکې دي هغه څه چې وچکالۍ ورته مستقیم ګواښ ګڼل کیږي افغانستان یمن سومالیا سوریا او کانګو جمهوریت هغه هیوادونه بلل شوي چې پکې تر نورو هیوادونو زیات له ماشومان سره تاوتریخواله شوي دا خبره د ملګرو ملتونو د سرمنشي په یو ریپورت کې یاد شوې چې پرون پرې د امنیت شورا غړو بحث وکړ د ماشومانو جنسی زورونه تیره وهل وجل ربړول د بدن د غړو غوڅول یا رغمل او تختونه او په خونځي وبریدونه د تاوتریخوالي هغه شدید دولونه یاد شوي چې د ملګرو ملتونو په پرونیو باسنو کې یاد شول د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا او ټولو غړو هیوادونو غوښتل چې د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره جدي اقدامات وکړي د سوری په ختیځ کې په امریکایي ځواکونو راکټي بریدونه شوې تر اوسه پورې د دې پیښې د احتمالي مرګ شوبلې په اړه ریپورت نه دی ورکړل شوی تر دې ورځې مخکې پینټاګون ویلي و چې امریکایي ځواکونو د عراق او سوریې پر پوله پر هغو ملیشو هوایي بریدونه کړی چې ایران یې ملاتړ کوي د عراق حکومت د هوایي بریدونه د دې هیواد له ملي حاکمیت څخه سرغړاوه بللې و سوریې هم د هوایي بریدونه د عراق او سوریې له ملي حاکمیت سرګند سرغړاوه یاد کړی و په عراق کې د ایران ملاتړ لرونکو شیعه ملیشو تایید کړی و چې د امریکا په هوایي بریدونو کې د کتایب سیدالشهدا څلور غړي وژل شوي او د انتقام اخیستو ټټر وهلی و د ملیشیا ډلې وایي چې دوی د داعش د وسلوالې ډلې د مخنیوي لپاره د سوریې او عراق پر پولو کې ځای پر ځای دي. خو امریکایي او اسرایلي چارواکو ویلي دي چې د ایران ملاتړ لرونکي د ملیشي سوریې او له هغه ځایه لبنان ته د وسلو او اکمالاتو په لید کې مرسته کوي. لازادې راډیونه خبرونه اوري. ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون توشیح کړ چې تطبیق یې په روسیه کې د وسلو پر لرلو کنټرول زیاتوي. د روسیې پارلمان په یو خونځي کې د ډزو له پروسګنې خونړۍ پیښې وروسته د لایحه تصویب کړه. د وسلو د نوي قانون له مخې د وسلو د لرلو لپاره قانوني عمر له 13 کلونو څخه 21 کلونو ته لوړ شوی او همدارس د وسلو د لرلو لپاره یو لړ نور محدودیتونه هم وضع کړي دي. لدی مخکی واسي د جدي جرمونو عاملانو ته د وسلې لرلو اجازه نه ورکول کېده. خو وساغه کسان هم په ډېر ډله کې ورزیات شوي چې د مخدره موادو د کارولو په تور تر تحقیق لاندې دي یا محکوم شوي وي. تیر کال د روسیې د کازان سیمې په یو خونځي کې 19 کلن هلک پر زده کوونکو ډزې وکړي و ماشومان او دوه خونکي وشل. پر وسلو د نوو محدودیتونو طرحه د روسیې د ګارډ مشر ویکتور زولو په می میاشت کې وړاندې کړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن اسرائیلو ته ډاډ ورکړی چې ایران به هیڅکله د اټومي وسلو جوړولو ته پرې نه ږدي. ښاغلي بایدن دا ژمنه پرون د جون پاتې ویشتمه د اسرائیل له ولسمشر سره چې د کار دورې په ختمېدو ده په سپینه ماڼۍ کې د کتنوي پر مهال وکړه. په اسرائیل کې جمهوري ریاست تر ډېره تشریفاتي مقام دی. بایدن هیله څرګنده کړه چې د اسرائیل له نوي صدر اعظم سره به ډېر ژر سپینه ماڼۍ کې وګوري.
خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadi.radio.com کې ولولې. اوس به موږ راشو د پروګرام لومړی مطلب ته غوهم د کووډ 19 ناروغي په اړه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کرونا ضد واکسین لړۍ روانه ده او د امریکا هیواد له لوري ژمنه شوې 3 میلیونه ډوز واکسین به هم راتلونکو میاشت افغانستان ته ورکړل شي. خو له دې ټولو سره به د افغانستان د عامه روغتیا وزارت اندېښنه ښیي چې څو ورځې نور به هم د کرونا په مثبتو پیښو کې همداسې ډېرې شمیرې یا مثبتې پیښې زیاتې وي. عامه روغتیا وزارت بیا وایي تر دې دمه په ټول هیواد کې لکه 10 ډیر کسانو ته واکسین تطبیق شوی او څومره چې د واکسینونو د تطبیق شمیره لوړیږي ورسره د کرونا د مثبتو پیښو او همدارنګه د دې پیښې د زیانونو په اړه باندې شمیرې په راټیټیږي. دمګړې په افغانستان کې له نږدې 15,000 کسان د کرونا له لاسه مړ شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
په افغانستان کې د کورونا وایرس دریمه څپله هم په تیزی د خپرېدو په حال کې دا ولامل هر ورځ لزګونه کسان مړ کیږي. که څه هم د تیرې اونۍ په پرتله د کورونا په مثبتو پیښو کې 3% کموالی راغلی، خو عامه روغتیا وزارت وایي د دوی د اټکل پر بنسټ ښایي 3 یا 4 اونۍ نورې هم سختې وي او وروسته قرار قرار د مثبتو پیښو په شمیر کې کموالی راشي. د دې وزارت مرستيال ویان میرویس علیزی ازادي رادیو ته ویل
اوس هم د کورونا د مثبت پیښو زیاتوالی د نکېږي. د امریکا وزارت د اټکل په اساس باندې کې د شو څو ورځې نورې هم موږ د مثبت پیښو کې زیاتوالی موجود وي او هغه څخه وروسته 2 نتر 2 نتر 3 یا الا 4 هفتې وخت ونیسي چې پیښې ورو راښکته شي. نو د صرف د تیرې اونۍ په پرتله باندې په پیښو کې 3% کموالی راغلی.
د خلکو غوښتنه کوي چې د یاد وایرس په وړاندې عادي چلند ونه کړي او باید ټولې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د عامه روغتیا وزارت د تازه شمیرو پر بنسټ په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 99 کسان د کورونا وایرس له امله مړ شوي دي. دا شان په همدې موده کې 1500 نور مثبت پیښې ثبت شوي. د شمیرو لمخې په دې سره په دې هیواد کې د کورونا وایرس له امله د مړو شمیر 4,001 او د ټول وخت شویو کسانو شمیر 1,13,459 ته ورسید. له همدې سره په دې هیواد کې د کرونا ضد واکسینو د تطبیق چاره هم روانه ده. د عامه روغتیا وزارت وایي تر دې دمه له 1,900 ډیرو کسانو ته واکسین تطبیق شوی. د دې وزارت د مرستيال ویان میرویس علیزی په خبره په دې کسانو کې په کابل او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بندیان هم شامل دي. که څه هم ښاغلی علیزی د هغه بندیانو چې واکسین ورته تطبیق شوی د شمیر په اړه څه نه وایي، خو د افغانستان د زندانونو د تنظیم اداروي د افغانستان په ټولو زندانونو کې د کرونا ضد واکسین لومړی مرحله پای ته رسیدلې چې په ترس کې لول لزره زیات کسان واکسین شوي دي. د دې ادارې ویان سپی ولا جلالزی ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال د 22 ولایتونو په زندانونو کې د کرونا ضد واکسین دوهم پړاو روان دی.
دوز اول واکسین کرونا
د افغانستان د څلور دیرش ولایتونو په محبسونو کې د کرونا د واکسین اول دوز تطبیق شوی دی. شاوخوا 10,000 محبوسین او پرسونل مستفید شوي او دویم دوز هم په 2 ولایتونو کې په شاوخوا 10,000 محبوسین او د زندان په پرسونل باندې تطبیق شوی دی.
از دې برنامه مستفید شول.
نوموړی وایي چې له دې وړاندې هم په زندانونو کې د کرونا وایرس په وړاندې احتیاطي تدابیر په پام کې نیول شوي او ټولو بندیانو او دغه شان د زندانونو په پرسونل ماسکونه او نور مواد ویشل شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په راتلونکي میلادي میاشت کې به د امریکا مرسته شوي 3 میلیونه ډوزه واکسین هم افغانستان ته انتقال شي. دا وزارت پلان لري چې په روان 2021 او راتلونکي 2022 میلادي کلونو کې د افغانستان 80% کې وګړي واکسین کړي. د دې لپاره دا وزارت نږدې 8 میلیونه ډوزه واکسین ته اړتیا لري.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی راغاړي نوسه جانانا لات بل ډول دی وراغاړي وا نوسه جانانا لات بل ډول دی ډولو سنگار د جنکو مخ بندونو وړې ډولو سنگار د جنکو مخ بندونو وړې چتا خف نشی پیزوانا لات بل ڈول دی راغاڑی نوزے جانانا لات بل ڈول دی وراغاڑی ونوزے جانانا لات بل ڈول دی گران ہواد والو پکور پاتشی چنگ تد مور پاتشی کرونا دا شان ماتشی.
ازادي رادیو ته غواګاست کرونا په ارتباط مو راپور واورید. اوس به د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې مفصل راپور درته خپور کو. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د خلکو د ژوند بیلابیلې کیسې دي. د دغې ډلې تر واک لاندې سیمو کې یو شمېر خلک طالبان له خلکو سره په ناسم چلند تورنوي او وایي چې سخت بندیزونه پر خلکو لګولې دي، خو ځینې نور بیا وایي د دې ډلې تر واک لاندې سیمو کې خوښ دي او دا طالبان د ولسي خلکو په ژوند کار نه لري او تر ډېره له حکومتي ځواکونو سره په جګړو بوخت دي. په دې اړه پام وکړئ دغه مفصل راپور ته.
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ژوند ځینې ښه، خو یو شمېر یې له ستونزو ډک بولي. افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو لیلان سرسام د طالبانو لوري جګړه تیزه او یو شمیر ولسوالۍ د غډل لاس ته ورغلي. که څه هم افغان امنیت یو دفاعي ځواکونه یې تکتیکی شاتګ بولي، خو پښتنه ده چې په هغه ولسوالۍ کې چې د طالبانو لاس ته ورغلي د ولسی وګړو ژوند څنګه دی. د دغه ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو وایي چې طالبانو پر خلکو داسې بندیزونه لګولي لکه 40 کاله وړاندې د دغه ډلې د حاکمیت پر مهال. دوی د خپل راتلونکي پاړه سخت اندېښمن دی وای ژوند دی تریخ شوی دی. د ورزګان د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکو کریم الله وای په سیمه کې طالبان واکمن دی او په خلکو یې سخت قوانین وضع کړي.
موږ خو د طالبانو تر ولکې لاندې ژوند کوو په الحال، او اوس خو چې کوم څه لیدل کېږي هغه د جګړې د لارې څخه دي. ولې هېڅ د سولې کومه خبره دی پر مخ نه ده وړې. دوی هره ساحه په جنګ په وژنې سره نیسي. دوی تر منطقه لاندې ژوند سخت دی، ډېر ګران دی. ښځه مثال د کور څخه به د باندې نه راوځي، تعلیم به نه کوي، درس به نه وایي. د دې خو د ښځو سره دغه دی که دغه د ښځو حقوق یې هغه رقم خو دوی نه دي کوي.
دی وای طالبانو دغه شان د بیلابیلو کلیو پر اوسیدونکو 3 وخته ډوډۍ حواله کړي او ورته ویلي که دا کار نشي کولای باید لګښتې ورکړي. خو د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي احمد الله بیا وایي لا وختي دی چې په خپله سیمه کې د طالبانو پر کړنو قضاوت وکړي. دی وایي د طالبانو کړه وړه له تیر سره توپیر لري او چا سره یې کار نشته. دیوای په ډیره کلیو کې د موسیقۍ د اوریدو او له کورونو د میرمنو د وټلو په برخه کې خلکو خپل ځانونه سانسور کړي او فکر کوي چې په دې کار خای د طالبانو له سخت غبرګون سره مخ شي. د بلخ ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې د طالبانو تر واک لاندې ځانونه خوندي نه بولي او له دې امله سخت اندېښمن دي. د دې ولسوالۍ یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې طالبان د خلکو له کورونو د پټنځای په توګه کار اخلي هغه وای که څوم طالبان له خلکو سره کار نه لري خو خلک په ویره کې دي او میرمنې له کورونو د باندې نشي راوتلی.
مردم پریشان ای وضعیت هست که چگونه
خلک اندیشمند دي چې حالات به څنګه سي او میرمنې له اوسني حالت ویریدلی دي او د تیر په تیر پرته له چادري او محرم له کوره نه وځي. طالبان سره له دې چې ملکی خلکو سره ډیر کار نه لري خو په کوڅو کې تګ راتګ ډیر لري.
طالبان کار ندارن.
د نوموړي په خبره د بلخ ولسوالۍ ډیر اوسیدونکو له وسنیو حالاتو نه د ویرې په خاطر خپلې لورګانې مزار شریف ښار ته استولي، خو وسلوالو طالبانو له سیمه ییزو خلکو سره د ناسم چلند او د بندیزونو لګولو خبرې د دوی د بدنامۍ دسیسه بللې. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال جګړیز حالت دی او د دوی د کسانو لخوا هیڅ ډول بندیزونه نه دي لګول شوي.
اوس حالات جګړیز دي او هر څه به په خپل حال پاتې وي. کله چې قوانین جوړ شو بیا به خلک د قانون سره سم چلند کوي، هغه به په نورمال او مناسب وخت کې کوي.
لدی ورخوا طالبان د یو شمیر خلکو او حکومتي مسؤلینو لخوا د عامه ځایونو پلونو او پلچکونو او لوی لارو په ویجاړولو هم تورن دي. دوه ونې وړاندې د طالبانو لخوا د فراه ولایت د نردرې ولسوالۍ تر نیول کېدو وروسته د یادې ولسوالۍ د ودانۍ د لوزولو ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوه. حکومت او یو شمیر خلکو ویلي چې دغه کار د طالبانو لخوا ترسره شوی، خو طالبانو هغه مهال په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه و ورکړی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی تر خپل واک لاندې سیمو کې هر ډول بشري مرستو رسوونکو ته اجازه ورکړي او تر خوا یې هیڅ ډول اقتصادي بنسټونو ته زیان نه دی رسولی. د هغه ولسوالۍ اوسیدونکو چې تازه د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي تور پوری کوي چې طالب جنګیالي عامه ځایونو ته زیان رسوي. په وروستۍ پیښه کې چې د اورلګیدنې په پایله کې رامنځته شوه، د اندخوی بازار د ځینو برخو سوځیدلو په دې ډلې پورې وتړل شول او له سختو غبرګونونو سره مخ شول. په افغانستان کې د امریکا د سفارت سرپرست او شزدفیر راس ویلسن د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې دغه کار د اساساتو لمنځه وړل او د بشر حقونو ته سپکاوی وګاڼه. په همدې حال کې په افغانستان کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون له وسلوالو طالبانو غواړي چې تر خپل حاکمیت لاندې سیمو کې د بشر حقونو ته جدي پاملرنه وکړي. د دغه کمیسیون کمشنر شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
په هغه سیمو کې چې طالبانو تر ولکې لاندې دي زمونږ غوښتنه ده چې طالبان دې باید د خلکو ځان مال او عزت خوندي وساتي، عامه تاسیساتو ته د توجه وکوي او په کل کې د خلکو بشري حقوق او د بشرپاله نړیوال حقوقو ارزښتونو ته توجه وکوي.
وسلوالو طالبانو شل کاله وړاندې د خپل حکومت په څلور کلنه موده کې په ټولنیزو فعالیتونو ډیر بندیزونه لګولي وو. له محرم او چادرې پرته له کوره د میرمنو وتل، د موسیقۍ پر اوریدلو او د ټلویزیون پر لیدلو بندیز، د ګیری په کلولو په دفترونو کې د میرمنو په کار کولو سخت بندیز، لزده کړو د میرمنو او نجونو محرومیت او د بیان او د رسنیو پر ازادیو بندیزونه هغه څه وو چې د طالبانو لخوا عملي کېدل او پر خلکو لګیدلی وو. د کارپوهانو په وینا د طالبانو همدغه افراطي چلند د دې لامل شو چې نړیواله ټولنه د دې ډلې مخالفت وکړي او د دوی نظام سقوط وکړي. خو د طالبانو یو شمیر چارواکو ویلي چې د دوی فکرونه بدل شوي او دا ځل به د تیر په څیر افراطي چلند ونه کړي. خو یو شمیر سیاسي شنونکي په دې باور دي چې په طالبانو کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی او د دې ویرشته چې واک ته د دې ډلې په رسیدو سره به یو وار بیا دغه ډله سخت ټولنیز بندیزونه ولګوي.
ازادي خزینه پر اجازه نور کې چې د بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
زمو په مرتب کې د باران لپاره پناین سمو په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته خوګیاست. اوس هم د وچکالیو په اړه راپور درته لرو. د افغانستان حکومت ویلي چې 25 ولایتونو کې د وچکالۍ ګواښونه شته او دوی ورته اندېښمن دي. د روسي د رسمي شمیرو له مخې د وچکالۍ له امله به سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې 2.5 میلیون ټنه کموالی راشي او تر خوا یې د نږدې 3 میلیون څارویو ژوند له ګواښ سره مخ دی. افغان حکومت دې ستونزې ته د رسیدو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی او دندې ورسپارلې چې هر څه ژر اړتیاوې معلومې کړي. خو د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني ډاډ ورکړی چې د وچکالۍ په مهارولو کې به دولت توپیري چلند ونه کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
افغان حکومت و اقلیمی بدلون او په ځنګړي ډول وچکالی به وزري ډیر کړی او د خلکو په ژوند بد اغیز کړی. د جمهوریت ریاست لومړی مرسیال امر الله صالح وایي په کور دننه نږدې 15 میلیون افغانان بې ځایه شوي چې د طالبانو لخوا د جګړې له دوام سربېره یې بل لامل وچکالی ده. خغری صالح دفتر په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، علمي او عیني څېړنې ښایي چې د افغانستان 15 ولایتونه له ډېرې سختې او متوسطې وچکالۍ سره مخ دي. د رسمي شمیرو له مخې د وچکالۍ له امله به سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې 2.5 میلیون ټنه کموالی راشي او تر خوا یې د نږدې 3 میلیون حیواناتو ژوند له ګواښ سره مخ دی. خو حکومت ډاډ ورکوي چې هڅه کوي څو د وچکالۍ د بدو پایلو لکه په کور دننه د بې ځایه شویو ولږې قحطۍ او نورو مخه ونیسي. اوس د مالیې وزارت ته دنده سپارل شوې څو له نورو اړوند ادارو سره یوځای اړتیاوې معلومې کړي. په ورته وخت کې جمهور رئیس غنی وایي افغانستان اوس مهال له جګړې او کورونا وبا سربیره د وچکالۍ له ګواښ سره هم مخ دی. د جمهور رئیس غنی له قوله دا مهال د افغانستان 1.5% سیمې له شدید وچکالۍ، 50% له جدي وچکالۍ او پاتې نورې سیمې معتدله وچکالۍ تجربه کوي. ښاغلی غنی پر طالبانو همغږ کوي چې له جګړې لاس واخلي او پرېږدي چې خلکو ته مرستې ورسیږي.
هغه سیمو ته چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي رسیدګي وشي. زه دلته یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوم چې بې معنا تاوتریخوالی بس کړي، د هېواد د اقتصاد تخریب بند کړي او راشي د وچکالۍ د خطرونو په کمولو کې همکاري وکړي. دا مهال طالبان هره ورځ ولس او اقتصادي بنسټونه په نښه کوي او هره ورځ د خلکو درد او رنځ زیاتوي.
خو طالبان بیا د حکومت دا خبره نه مني. طالب بیان ذبیح الله مجاهد وایي دوی تر خپل واک لاندې سیمو کې هر ډول بشري مرستو رسوونکو ته اجازه ورکړي او تر خوا یې هیڅ ډول اقتصادي بنسټونو ته زیان نه دی رسولی. هاخوا بیا افغان حکومت دا ډاډ هم ورکوي چې د وچکالۍ ځپلو سره د مرستو او تر خوا به د وچکالۍ پر مهارولو کې دولت توپیري چلند ونه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې وروستیو کې د وچکالۍ او جګړو له امله د بې ځایه کېدونکو پر وضعیت اندېښنه ښودلی او وایي دوی هر څه ژر بیړنیو او لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ راپورونه ښیي چې نږدې 4.5 میلیون افغانان په کور دننه بې ځایه شوي او ټول بشري مرستو ته اړتیا لري. خو سره له دې چې افغان چارواکي مني چې وضعیت کړکېچن دی، خو ډاډ ورکوي چې دوی له همکار مؤسسو سره یو ځای د ژغورنې پلانونه لري. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي یو پلان یې چمتو کړی چې د جمهوري ریاست لخوا تر منل کېدو وروسته به وچکالۍ ځپلو سره د مرستو بهیر پیل شي. د وزارت د وایان مرسیال عبدالسمیع زربی:
ملي او نړیوال بنسټونه او هغه هیوادونه چې موږ سره تل بشري برخه کې همکاري کړي ترې مرسته غوښتل کیږي. مالی وزارت هم لارښوونه سوي چې د شمیرو او اړتیاوو له شریکولو وروسته د مرستو د جلبولو په برخه کې
دا په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په خپل کلنی راپور کې ویلي د افغانستان نږدې نیمایي نفوس د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او اړتیا ده چې بشري مرستې ور ورسیږي. د راپور کې دا یادونه هم شوي چې 2021 کال کې به د هغو افغانانو شمیر زیات شي چې خوراکي توکو او نورو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې افغانستان د نړۍ په کچه دویم هیواد ښودل شوی چې ډېر وګړي د خوړو نه خوندیتوب له ګواښ سره مخ دي.
ازادي رادیو ته غواګست. د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یا یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې مشتغل سبچوي کډوال چې پی او آر یا سمارټ کارتونه لري ته د روان 2023 کال د اپریل څخه نوي سمارټ کارتونه ورکوي. خو کډوالو ویلي د کارتونو د ورکولو دغه پروسه ډیره ورو روانه ده او زیات بیروبار له وجې سمارټ کارتونو ترلاسه کولو کې له مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ د ازادي اروپا د رادیو د مشال څنګه د خبريال احمد الله ریپورت ده.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د پاکستان حکومت په مرسته په دغه هیواد کې میشت رجسترډ افغان کډوالو ته د پروف اف رجستریشن یا پی او آر کارډونو پر ځای سمارټ کارډونه ورکوي. خو یو شمیر کډوال بیا د نوم لیکنې دغه پروسه ستونزمنه یادوي. په اسلام آباد کې میشت یو کډوال محمد واحد وای یو ان ایچ سی آر د نوم لیکنې لپاره په اسلام آباد کې یو سینټر جوړ کړي او د زیات رش له وجې تر اوسه یې سمارټ کارډ ترلاسه نه کړو. نوموړی وایي د کله نه چې د نوي کارډونو ورکولو پروسه شروع شوي له هغې راهسې یې مشکلات هم زیات شوي. کار ته تللو پر وخت پولیس ته د نوي کارډ غوښتنه کوي چې زوړ کارډ ورته وښایي، نو هغه نه مني او ځوروي یې.
یو
خو رش ډیر زیات دی. زه تر دوه درې ځل خپله ورغلم او دومره رش چې مازیګر پورې ورته ولاړ یو په لارې. نو په دې اوازه مانې کارونه لا پاتې دي زموږ نه، او بل دا چې زموږ خو کارونو خبره شوې ده. نو چې زه خپله ما د سبزي منډۍ لازم کار دپاره لاره کې پولیس کله کله موږ ونیسي، نو اول دا وایي چې تاسو کارونه ولې نه دي اغوستي، او موږ ورته ښه وایو چې لکه تاسو خبره ده چې کارونه تقسیمات لا روان دي. نو دا خبره نه مني، بس ګاډۍ کې مکینې وي چې تاڼۍ لزو پیسې مسې که چېرته ورکو ختم کړي که نه بس تاڼۍ ته بم بوس جلته وو بیا ورسره ناست یو په لارې.
مشال ویډیو د اسلام آباد د سبزی منډۍ تاڼۍ د پولیسو مشر محمد اشرف سره د کډوالو د شکایاتو په اړه د تماس نیولو هڅه وکړه، خو خبرو کې ورسره کامیاب نه شو. خو د تاڼۍ یو بل اهلکار د نوم نه خپرولو په شرط وویل هغه کډوال چې قانوني اسناد نه لري صرف هغوی نیسي، چا سره چې پی یو آر کارډونه وي هغوی ته هیڅ نه وایي. د اسلام آباد د آی 12 کیمپ یو مشر ملک حمید خان د جون په 28مه مشال ویډیو ته وویل د نوي کارډونو ورکولو پروسه ډیره په قلاره روانه ده. یو این ایچ سی آر لپاره دي چې زر تر زره د خلکو ته کارډونه ورکړي.
مشکلات بیخی ډیر دی. اول په خپل زیم زه خو یو ملکم چې د ملکیږي، نو هغه به د عوام اواز څنګه واورېده شي. ټلیفون مې درې ورې ما په خپل ورته کړی دی، هغه بیا ماته وخت راکړي، هغه په هغه وخت سره بیا موبایل هم نه چیږي، رشم زیات دی، ډیر خلکو ډیر زیات مشکلات دی. این ایچ سی آر هم دا وایي چې دا به خشي او نه ښه کیږي. دله تر اوسه پورې د درو میاشتو کې خنسو دي، بیا پس هم زړه مې نه مشلي چې دا خبره به بېرته حال شي او دا مشکلاتونه لرې شي. خلک ډېر آزاد دي د دې خبرونه.
د یو این ایچ سی آر تر مخه دا مهال نږدې 14 لکه رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي، چې په خیبر پښتونخوا کې له 8 لکه زیات، په بلوچستان کې له 3 لکه زیات، په پنجاب کې 1.5 لکه نه زیات، په سند کې 15-16 پورې، او پاتې په اسلام آباد او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې اوسیږي. د کډوالو شکایاتو په اړه په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدی وایي په پاکستان کې د نوم لیکنې او کارت ترلاسه کولو 40 مرکزونه پرانیستل شوي، خو د زیات رش او کرونا وایرس له وجې په هغه شمیر کې خلکو ته کارډونه ور نه کړی شول د کومې چې دوی تمه لرله. نوموړي د جون په 28مه مشال ویډیو ته وویل د روان 2021 زیږیز کال له اپریل څخه پیل شوې دا پروسه چې شپږ میاشتې به دوام وکړي ټول رجسټرډ کډوالو ته به نوي کارډونه ورکوي.
دا د شروعات دی. دا پیل دوه میاشتې چې کوم دي د کې لکه د خلکو ډیر زیات اپوینټمنټس ورکړي ولا او په هغه باندې هم پرېشر دی. دویمه خبره ده چې د کورونا د وجې د حکومت چې کوم انسټرکشن وو د هغې د وجې په دې سنټرونو کې نیم حاضري وه. دې د وجې هم لږ چیلنجز وو، خو ورسره چې د کورونا کوم پخپله
پاکستان کې شاوخوا 14 لکه افغان کډوال میشت دي، چې پکې 9 لکه په 2019 او 2018 کې د پاکستان د شناختی کارډونو جوړولو قامی ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسټرډ کړل. د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سفران وایي تر 15 لکه پورې نارجسټرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي.
سلامونه خصوصاً د فوټبال مینوالو ته. د اروپا د کپ لوبې روانې دي. البته د اروپا په بیلابیلو ښارونو کې دا لوبې له څه وخت راهیسې پیل شوې دي. اوس د پری کوارټر فاینل پړاو دی چې نن شپه یې وروستۍ لوبه ده. دا چې تر دې دمه پورې څه مهمې لوبې شوې دي او خصوصاً د تېرې شپې مهمې لوبې شوې، زموږ همکار میر احمد صافی دغه لوبې کتلې دي او اوس را سره په سټوډیو کې جزئیات شریکوي. مهرباني.
بله، سلام علیکم صفی الله سانگزی صاحب، زما سلامونه مومنه. پرون شپه څلور ټیمونه خپل منځ کې لوبې لرلې. اوله لوبه د کرواسیا او د سپین په منځ کې وه چې اسپانیا وتوانېد کرواسیا ته په 15-3 کې ماتې ورکړي. البته اوله په 90 دقیقو کې 3-3 کې دواړه ټیمونه مساوي شو په اضافي وخت کې چې 10 دقیقې وخت لري. باقی که اسپانیا وتوانېده چې دوه نور ګولونه ووهي 15-3 په مقابل کې کرواسیا ته ماتې ورکړي. دا ګولونه اکثره د اسپانیا لپاره یو ګول فران توریس چې په مانچستر سیټي کې لوبه کوي هغه ووهه، یو ګول ورته الوارو موراتا چې په یوونتوس کې لوبېږي هغه ووهه، یو ګول ورته پابلو سرابیا چې په پاریس سن جرمن کې لوبه کوي هغه ووهه، یو هم اورایزابل چې په ریال سوسیداد کې دی اکثره د اسپانیا او د پاریس سن جرمن او په یوونتوس.
یعنی د ګولونو باران جوړ کړ. کرواسیا هم که ګولونه وهلي درې ګولې وهلي.
کرواسیا خلوبه وکړه. متاسفانه په اضافي وخت کې اسپانیا ور باندې زوروره شو چې دوه نور ګولونه ور باندې ووهل. دویمه لوبه د سویټزرلند او د فرانسې په منځ کې دوه په مقابل کې و چې ډیره قوي لوبه وه. او سویزرلند پاس له وش پیتو کلون نو ته باندې چې کوارټر فائنل ته لاره پیدا کی او قوی ټیم چې جام جهانی مګټل ده فرانسې ته ماتي ورکی دا لوبه درې په درې کې مساوي شو چې پنالټي ته وته په پنالټي کې متاسفانه فرانسې ونه توانې چې د ټیم ته شکست ورکړي
د فرانسې طرفدار یې ستکه څنګه
د فرانسې مونږ د دنه ډېر توقع درلو دا ځکه په دې کې قوي ستوري دی کیلین امباپې چې یو همدا وس پور خرید ترین لوبغاړي دي چې اکثره ټیمونه غواړي چې دوی واخلي خو دوی هغه
یعنی سٹار لوبغاړي دوی دی
خو سویزرلند ته باخړه
د کوارټر فائنل لپاره لاندې راتوغه چې کوم ټیمونه پکې دي او څومره چانس دی د غوی لپاره
په کوارټر فائنل کې نیدرلند چیک سلواکیا سره لوب وکړه چې هغه ته باخړه چیک جمهوریت نه وته تروسا سویزرلند او اسپانیا به لوبیږي سره په کوارټر فائنل کې ایتالیا او بلجیم سره لوبه کوي دنمارک او چک جمهوریت به سره لوبه کوي نن شپې ته چې جرمني او انګلند دوه قوي ټیمونه دي شدې دوړ نه هر یو به تاغې بنه وزي او سویډن او اوکراین به سره لوبه کوي د دې دوړ نه هر یو به د کوارټر فائنل ته نه وزي
ډیره مننه کوم میر احمد صافی چې جزئیات مو راکړل اوریدونکو د فوټبال په اړه مو اوریدل دا چې نن دوش لوبي کېږي انګلند او جرمني سره مخ دي سویډن او اوکراین له دوه به ګټونکو ټیمونه د کوارټر فائنل ورستای ټیم وي اوس هم لاند خبرونه ل اجملاند اورو
د افغان جمهور رئیس لومړی مرستیال وای د افغانستان د هوایي ځواک الوتکو ته د ملکی او غیر ضروري کسانو لاسرسي محدود شوه امر الله صالح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د طالبانو د ماتول او د دې لپاره چې افغان هوایي ځواک سل په سلو کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په خدمت کې وي د هوایي ځواک الوتکو د ملکیانو او غیر ضروري کسانو د لیک درالیک چاره محدود شوه ده افغان حکومت وای د هیواد په 15 ولایتونو کې وچکالی تاندیخمن دي د جمهور ریاست لومړی مرستیال امر الله صالح په کور د نن د نګدی 15 میلیونو افغانانو د بیزای کېدو خبره کړې ده چې د طالبانو لخوا د جګړې له دوام سربېره بل لامل وچکالی ګڼل شوی افغانستان یمن سومالیا سوریا او کانګو جمهوریت هغه هیوادونه بلل شوی چې پکې تر نورو هیوادونو زیات لمشومان سره تاوتریخواله شوی دا خبره د ملګرو ملتونو د سرمنشي په یو ریپورت کې یاد شوې چې پرون پرې د امنیت شورا غړو بحث وکړ د سوری په ختیځ کې په امریکایي ځواکونو راکټي بریدونه شوې تر اوسه پورې د دې پیښې د احتمالي مرګ شوبلې په اړه ریپورت نه دی ورکړل شوی تر دې ورځې مخکې پینټاګون ویلي و چې امریکایي ځواکونو د عراق او سوری پر پوله پر هغه ملیشو هوایي بریدونه کړی چې ایران یې ملاتړ کوي ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون توشي کړ چې تطبیق کې پروسه کې د وسلو پر لرلو کنټرول زیاتوي د روسیې پارلمان په یو خونځي کې د ډزو له پروسګنې خنړې پیښې وروسته د لایحه تصویب کړه د امریکا ولسمشر جو بایدن اسرائیل ته ډاډ ورکړ چې ایران به هیڅ کله د اټومي وسلو جوړولو ته پرې نه ږدي خغلی بایدن دا شمنه پروند جون پاته وشته مده اسرائیل له ولسمشر سره چې د کار دورې په ختمېدو ده په سپینه ماڼۍ کې د کتنوي پر مهال وکړه
لاند خبرونه مو واوریدل تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو دات کام کې لوستلای شئ د سپورت نړۍ خبرونه واوري تر هغه وروسته دوه اونیس پروګرامونه لرو نیمه نړۍ او ژوند په شیبو کې
د بامیان ولایت د بدني روزنې ریاست وی په دغه ولایت کې د بایسکل چلول سیالي د نامنۍ او لوجې وزندول شوې د دې ولایت د بدني روزنې رئیس سید احساق اشمینن ازادي رادیو ته وویل د غسیالي چې ټاکل شوی ونن د سولې قانون پیل شي له کابل د پلاوی د نر رسیدو لامل وزنډول شوی نو موړې وی پلاوی په لار کې د نامنۍ او لوجې خپل راتګ وزنډو د بامیانو د بدني روزنې ریاست وی د غسیالي بده 500 لوبغاړو چې شلین جونې او دیر شهلکان دي په نږدې راتلونکي کې تر سره شي د دې لوبي هدف فصلوال مخالفینو ته د سولې غږ رسول پکوته شوی په کاپسا کې د فوټبال غوړ لیگ سیالي په وقفې ډول روان دي د دې ولایت د فوټبال فدراسیون مشر وحید الله نن ازادي رادیو ته وویل د غلیک د لس لوبډلو ترمنځ پیل شوې چې د روانې لمریزې میاشتې تر ولسمې نیټې پورې به دوام وکړي نوموړی په ځان سره د لوبو تر سره کېدل د کورونا وایرس له ډېر خپرېدو مخنیوي یادوي د نوې چې تر اوسه څومره لوبې شوې او کومه لوبډله مخکې ده ښاغلی وحید الله د دې لوبو هدف د افغانستان ملي ټیم لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل یادوي او د کرکټ په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د سلو توپونو لیک هم پیلېږي په دې لیک کې درې درې افغان لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او قیس احمد درې بیلابیل لوبډلو اخیستي. د انګلستان او ویلز کرکټ بورډونو په 2018 کال کې د سل توپونو په نوم د نویو سیالۍ د تاسیس په اړه په دې اړه نظر ورکړی و، چې بیا په 2019 کال کې موافقه وشوه چې دا سیالۍ به د 2020 کال په جولای میاشت کې ترسره شي. خو تېر کال د کورونا وایرس له امله دا سیالۍ ونه شوې او 2021 کال ته وځنډول شوې. د 2021 کال په مارچ کې د انګلستان کرکټ بورډ وویل چې د جولای په 21مه به دا سیالۍ وشي. د دې سیالۍ هر اننګ سل توپونه دي او یو بالر کولی شي چې په یو ځل شل توپونه هم وکړي. په هره لوبډله کې به شاوخوا دېرش نارینه او ښځینه لوبغاړي شاملې وي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاس. د دې اونۍ د خبرونې موضوع ورزش کول او پلی تګ ته ځانګړی شوی دی. ورزش د هر انسان لپاره ګټوره او ضروری ده، خو په افغانستان کې اکثره خزي د ډول ډول لاملونو پر بنسټ ورزش نه کوي. له همدې امله په افغانستان کې د نارینه په پرتله خزي له اضافي وزن سره زیاتې مخ دي او د اضافي وزن له جانبي ناروغیو کړيږي. ورزش د وزن کمولو سربیره نورې کومې ګټې لري او کومو ناروغیو لپاره ښه تداوی ده؟
په دې سره تنفسي سیستم چې دا قوت حاصل کوي، دماغ ته هم ګټه کوي، د وینې د فشار د جګېدو نه جلوګیری کوي.
د وزن د زیاتوالي او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره باید مخکې تر مخکې کوم ټکي په پام کې ونیول شي چې تر څو ورسره مخامخ نشو.
کوشش وشي چې انسانان په خپل غذایی رژیم کې زیاتر د فایبر لرونکو موادو نه، د سبزیجاتو او میوه‌جاتو نه زیاته استفاده وکړي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به د داسې خزي خبرې واورو چې د ورزش کولو سره یې وزن کم شوی او صحت یې هم ښه شوی دی.
ورزش مې شروع کړی دی. اول مې کولو یو کال مخکې چې کله کرونا شوله بیا بند کړ کنه، او بیا جیم ته تلم بند مې کړو. اوس مې بیا هم شروع کړو چې د وزن مې کم شي. خسې زما وزن اول ډیر زیات وو، تقریبا د 15 کیلو وزن کم کړی یا 15 دسی شډولس ولس وخه ولس کیلو وزن ما کم کړی دی. تر په جسم کې ډیر زیات راغلی دی. رژیم هوز اکثر وخت کوم کنه د کرنټین سره اړنه لري. زما رژیم په دوه کال کې ما شروع کړی دی خپل رژیم. په دې وجه نه چې زه ما وزن ډیر زیات وو مخکې.
دا مریم و چې د وزن د زیاتوالي لپاره ورزش کوي. مریم ته ورته نورې خزي او نجونې همشته چې ورزش کولو ته یې کار ویلای او د وقفې پرته هر ورځ ورزش کوي. سارا یو بل پیغلنجلې ده چې په دې ورستیو کې ورزش ته مخه کړي، که څه هم هغه د وزن له زیاتوالي یا کومې بلې ناروغۍ سره مخ نه ده، خو هغه وایي ورزش د جسم د سلامتیا لپاره کوي او ورسره لیوالتیا لري.
څنګه مندا مې جوړم، ازلې مې جوړم او نس مې غوړم چې وړکای شي. زه د سپارس یم، غوړم همیشه بدلې دی را سم. خو د قرنټین لپاره راغلم، خو بس دا یو علاقه خواخ مشو نو زکه غوخته روزم د سی خاص تغیرات نه دی. احساس کړی چې کله وخت کیږي یا وخت کیږي وخت نه کیږي. مخکې زکور کې ام ډیرا یعنی څنګه ما بل اوس دا دی یا وخت کیږي د سی خاص هغه نشته، نو بس دا ما ورکوم تر اخره ان شاء الله.
خو ته منا بل خزه د چی ورزش له مجبوریت کوي. هغه شپه کال کیږي چې واده شوی، د هغې په خبره د وزن د زیاتوالي له امله یې ماشوم نه پیدا کیږي، نو زکه یې ورزش ته مخه کړی ده. هغه په دې اړه زیاتوي.
زه د دم د اولاد لپاره شربو پاتیو نورا تمرین کوم چې وزن مې کم شي. غواړم 6 کیلو سره
ډیر مې ورځي بد تیر کړای، ولی چې غواړم زم ډنګر او سما کالی مې خپل ځان کې بریک. اسی کالی چې ما خوخیږي هغه مې ځان کې نسی. ام د سټي هغه کالی هغه د ما د بل خپل ډیر په مشکل راته پیدا کیږي.
لکه څنګه چې ویل کیږي روغ صحت پادشاهي ده، همداشان روغ صحت د خدای جل جلاله نعمت او د روغتیا ساتل د هر انسان مسؤلیت دی. ټول انسانان نارینه او ښځینه په کورنۍ او ټولنه کې ځانګړي مسؤلیتونه لري او د مسؤلیتونو د پوره ترسره کولو لپاره باید له ښې روغتیا برخمن وي. ورزش او نور ټول فزیکي حرکات، که هغه ورزشي کلبونو کې وي، کارځایونو کې وي یا هم د پلی تګ په بڼه وي، د انسان د روغتیا په ساتلو کې لویه ونډه
ونډه لري. ورزش او فزیکی حرکت نه یوازې د زیات وزن درلودونکو او ناروغ کسانو لپاره ضروری ګڼل کیږي، بلکې د روغتیا د ساتلو لپاره روغتیا پالان فزیکی حرکت روغ کسانو ته هم ګټور بولی. د ورزش ترڅنګ د خوړو ځانګړی رژیم هم په روغتیا کې مهمه ونډه لري او د ناروغیو د مخنیوي او علاج په برخه کې غذایی رژیم اړین بلل کیږي. د ورزش ترڅنګ د خوړو ځانګړی رژیم هم په روغتیا کې مهمه ونډه لري او د ناروغیو د مخنیوي او علاج په برخه کې اړینه بلل کیږي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالرزاق ابراهیم خیل په دې اړه وایي:
غذایی رژیم خو ډیر رول لري. اول د غذایی مواد اخیستل د وخت په نظر ډیر رول لري. مثلا باید د سهار له خوا چې دا فول انرژي خوړو شي، ځکه چې د ورځې په اوږدو کې چې دا بیرته انسان ته انرژي ورکوي، کالوري ورکوي، په مصرف رسیږي. همدارنګه د غرمې د خوانه هم داسې انرژیتیک پروتینی مواد استفاده وشي، او د شپې د خوا چې ده هلته داسې سپک خواړه کم انرژي خواړه باید استفاده وشي. همدارنګه کوشش وشي چې انسانان په خپل غذایی رژیم کې زیاتر د هغه فایبر لرونکو موادو نه د سبزیجاتو میوهجاتو نه زیاته استفاده وکړي، او نور د پروټینی موادو نه د غوښې نه دې نه زیاته استفاده ونه کړي. یو څوک کولی شي په هفته کې یو ځلې دوه ځلې د غوښې او د پروټینی موادو نه استفاده وکړي.
ورزش د جسمي ګټو ترڅنګ د انسان په اروا هم مثبت اغیز لري، او د روغتیا پالانو په خبره ورزش په انسان کې د خوشحالۍ حس پیدا کوي. د ارواپوهنې استاد شرف الدین عظیمی وایي: ورزش د خزو لپاره ډیر ضرور دی، ځکه چې ورزش د مناسب اندام د جوړولو لامل کیږي او دا د خزو په ځان باور زیاتوي.
ظاهري ښکلا، اندام، وزن، بدن، توروالی، سپینوالی، ډنګرښت، چاغښت د نن سبا یا د نن پیړۍ د انسانانو یوه لویه اندېښنه او یوه لویه مسله ده. یعنی نننی انسانان په واده کې او د واده په برید ظاهر او بدن او اندام ته ډیر زیات ارزښت ورکوي، او حتی ویلی سو چې نننی ارواپوهان حتی وړاندیز کوي چې تاسو کوشش وکړئ، تلاش وکړئ باطن نه، له فکر نه، له شخصیت نه هم ډیر ظاهر ته پام وکړئ، ځکه چې تاسو کوای سئ چې باطنی یا فکری همغږي یا تفاهم رامنځته کوي او یا هم ورسره جوړ سي. اما له ظاهري ناخکلا یا بدرنګي یا ناهمغږي سره تاسو نه سئ کولای چې ژوند وکړئ. بنان د اندام مسله او د بدن مسله نن سبا د ښځو په ژوند کې ډیره مهمه ده. ښځې او نننی انسانان، نارینه او ښځینه، ډیر ارزښت ورته ورکوي.
په دا وروستیو کې یو شمېر افغان ښځو ورزش کولو ته مخه کړې. دوی د ظاهري ښکلا د جوړولو او د روغتیا ساتلو په هدف ورزش کوي. موږ د خبرونې په دې برخه کې د یو شمېر ښځو خبرې را اخیستې چې د قرنټین نه په ګټې اخیستنې ورزش کوي او په اړه یې داسې وایي:
منم سیده ده د ننګرهار ولایت اوسیدون که یمم. دو کال کیږي چې ورزش کوم، که څه هم از ما وزن زیات نه دی، خو زه د خپل بدن د ساتنې لپاره ورزش کوم.
از منم هدیه ده د کابل ولایت اوسیدون که یمم. از ما په نظر ورزش هر چا ته فایده لري، او زه خپل هر سهار پارک ته ځم او پیاده روی کوم.
منم مدینه ده د کابل ولایت اوسیدون کې یم. زه داسې دوه اونۍ کې چې ورزش ته ځم، کلب ته ځم، ورزش کوم. په دغه دوه اونۍ کې ما وزن کم شوی، او د هغه سربیره زما په وجود کې ډیر تغیرات راغلي. کسالت مې لري شوی ده، ورځنۍ کارونه کې ډیر فعال شوی یم.
ټولنیز ژوند کې هر څه د انسان لخوا تنظیمولو او برابرولو ته اړتیا لري. دغه تنظیمول او برابرول اول د کورنۍ ژوند نه شروع کیږي او بیا ټولنې ته وزي. د کورنۍ ژوند په منظمولو کې ښځې د پام وړ رول لري. خو دا چې ښځې څنګه کولای شي خپل دغه رول په ښه توګه ترسره کړي، دا به د ښځو د فعالې مرضیې حافظې په خبرو کې واورو چې موږ ورسره مرکه کړې ده.
اغلی حفیظی کپ سر کې راته وایا چې ولی ډیر شمیر افغاني خزی خپل ظاهری خلا ته لکه مناسب اندام او د پوستکي ساتنه ته زیاته پاملرنه نه کوي او دا ورته زیات ارزښت نه لري.
بل بدبختانه چې په افغانستان کې میرمن نشي کولای چې خپل ظاهری وضعیت ته د نورو هیوادونو ته ډیره زیاته رسیدګي وکړي. مختلف علتونه لري، یو خو اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډیر زیات خنه ده او لدی وجه نه هم نشي کولای چې خپل ظاهر ته ډیر زیات ورته رسیدګي وکړي. او د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ ستونزې دي چې په کورنۍ کې مثلا د حتی مصروفیتونه میرمنو ته پیدا کیږي چې حتی بل ځان د دوی لپاره هیر وي. مثلا کله چې دوی واده کیږي ډیر ژر ماشوم راوړي او د ماشومانو ساتنه او پالنه او روزل دا هم ډیر زیات سخت کار ده او حتی د وضعیت ته خلک رسیږي و نشي کولای خپل ځان ته رسیدګي وکړي. د دې ترڅنګ د کورنۍ یو لوی مسؤلیت چې په دوی باندې راځي، نو بالاخره دغه ټول مسایل هم د لامل کیږي چې خپل مغز ظاهري وضعیت ته دوی رسیدګي ونه کړي. تر ټولو یو بل بعد مسله دا ده چې کچيري یو خزه خپل ظاهر ته ډیره زیاته رسیدګي کوي، خپل ځان ته ډیر زیات پاملرنه کوي، هغه ته بیا په ټولنه کې په بعد سترګ کتل کیږي. کچيري په کور کې ووسی هم له ستونزو سره مخامخ وي او اندک ترين کار څخه کته او پورته سي، او ته دا پیغور ورکول کیږي چې خپل ځان ته ډیر رسیدګي یا مثلا خپل ځان ته دومره توجه کوي، خپل ځان باندې مصرف کوي، خپل ځان ته وخت ځای کوي او دغه کار مثلا یا خسه یا خراب سي.
د خوځو ظاهري کلا او مناسب اندام د میړه او خزي په ګډ ژوند څومره اغیز لري او څومره مهم دی؟
دا خو یو واضح خبره ده چې میرمنو مثلا با سلیقه او خایسته نارینه خوښیږي، او هم دغه رقم د نارینه او خایسته او با سلیقه هغه میرمن چې خپل ځانو ته او خپل ژوند ته رسیدګي کولای شي هغه خوښیږي، او دا په ګډ ژوند باندې ډیر زیات کولای شي خې او بد اغیز هم لري. مثلا که یو خزه خپل ځان ته رسیدګي وکړي، خپل کورنۍ ته رسیدګي وکړي، هر هغه خواهش چې مثلا دغه د خاوند وی غته رسیدګي وکړي، خو مخه د دوی ګډ ژوند کولای شي ډیر زیات کم اختلال سي، او همدغه رقم د خزي خواهشات چې د نارینه او لخوانه مثلا هغه په پام کې نیول کیږي، او څنګه چې د خزو خواهشات هغه رقم خاوند باید ولري، کدي مسایل ته توجه وسی واقعا یو ګډ ژوند کولای شي چې ډیر زیات کم اختلال سي.
اغلی حفیظی که په پای کې راته وایي چې افغاني خزي په ګډ ژوند کې د ځان ته د پام لرنې ترڅنګ نور کوم ټکي په پام کې ونیسي ترڅو یې ګډ ژوند ستومانه کوونکی نشي او په زړه پورې وي؟
ډیرې موارد چې هغه کولای شي یو ګډ ژوند ډیر خوشاله لمینې ډک او په بریالۍ توګه او کولای شي تیر سي. څو مسایل دي چې مثلا که افغان میرمنې هغه ته واقعا جدي پاملرنه وکړي، نه یوازې میرمنې، ګډ ژوند چې ورته وایو نو خبره دلته هم د ښځو مطرح کیږي هم د نارینه وو، چې دواړه لورې د یو بل خواهشات او غوښتنې باید په پام کې ونیسي او هغه ته ارزښت ورکړي او درناوی ولري. افغان میرمنې سره لدی چې دوی خپل ځان ته باید پاملرنه وکړي، خپل خاوند ته باید پاملرنه ولري، خپل ماشومان ته پاملرنه ولري، د خاوند کورنۍ ته او نورو کسانو ته. نو مهمه داده چې خزه په لومړي سر کې که غواړي چې واقعا خپل کورنۍ خوشاله وساتي، نو مهمه داده چې خپل ځان ته ډیره زیاته توجه وکړي، خپل صحت ته، خپل ښایست ته، خپل ظاهري شکل ته او نورو موارد ته. د یوې خزه سلیقه، د یوې خزه صحت، د یوې خزه زده کړې، د یوې خزه چې د خپل کورنۍ حیثیت وساتي، دا هر څه د یو ښه ژوند د جوړېدو لپاره ډیر زیات مهم دي.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د نیم نړۍ د خبرونه چې د ورزش او پلی تک ګټو ته ځانګړې شوې و هم دومره و. تربیه د خدای پامن.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما، د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو ژوندۍ ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه موځي. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځي. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لري نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړي.
ژوند په شیبو کې لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ها شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالو نه واره شنه خالو نه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني کلمو په ودونو کې لزوم او ناوې سره خار داور یا شارګشتي کړي
ټوټاله زه تر باغ بالا پیری داشت باغ بالا کې مې دوره ور کړې بیا غسلې کړغه باندې کړغه تاسو مو دوره ور کړې بیا څه کول تر اخلي
بسم الله قدم را واخل شاعر استنا بوتي مو وش سنینا بوتي انا
ایا په کلیو او باندو کې هم زوم او ناوې د واده د مراسمو په اخر کې له دوستانو سره په چکر ځي
د مسلمان ټکو کې د وخت رواجو په دې باندې به کې جاوې جوړې کړي یو فاته ناوې سپره یو فاته یا پاخي یا اندروري یا بل څه قریبې دریاوي ډول دا شمو سره و هلکدل راغه کلی پر به دا بدرګه کوله دغه رواج و
نن ام د موضوع چیرو له ازادي رادیو سره وسی قدر منورتونکو واده کول په انساني ټولنه کې یو طبیعي چاره ده. د اسلام دین هم په مغو لومړیو کې هر بالغ وګړي ته د نکاح کولو امر کړی دی. د وخت په تیریدلو سره نکاح په واده بدل شو او رسمونه او رواجونه هم ورزفه شول. د افغانستان د هر ولایت هر سیمه خای ځان ته د واده کول بیل بیل دودونه او رواجونه ولري چې یو دود هم د ناوې د وړلو پر وخت خار داور یا شارګشتي ده. شارګشتي لکه نومنه چې ښکاری معمولا په خارونو کې کیږي. تاریخ پوهان وایي چې د واده په آخر کې ناوې او زوم ته چکر ورکول د امیر عبدالرحمن خان له وخت څخه رواج دی. نور معلومات د علوم اکاډمۍ علمي غړي عاطفه نورستاني راکوي.
عبدالرحمن خان له دورې نه راضي خو په موجودو چې د واده نوروز ته بناوي د شارګشت په نامه په یو وسیله کې چې په خو دوی وای چې ګاډي وای یا فرزند حتی په موټرو کې هم ناوي کې ناستل د خپل نږدې خپلوان سره مخاون به وي یو څه ډیر نږدې مثلا خواخي یا اندرور یا لیور له دوی سره به د شارګشت په نامه شاوخوا به دا ګرځول کېدل د زیارتونو ته به دا وړل کېدل مثلا شاید شمشيري ولې زیارت ته وړل کېدل یا فرزند شاه شهید زیارت ته د تبرک په خاطر د دې په خاطر چې دوی نوې ژوند په خیر او په خوشحالي شروع شي په نیکمرغۍ شروع شي دغه شګوم د خلکو سره و په دې کې یو بل شګوم هم اوریدل دی چې دوی فکر کوي چې د خپل د نوې قدم یا پل ډیر درون دی او دې ته باید وینه وشي چې دا خیر او خیرات کوي شي چې مصیبتونو د بلا او د شر مخنیوي کوي دغه انګیرنه هم د خلکو سره موجوده و
کله چې د نوې ورور د نوې ملا پښنه ټوټه وتړي زوم د نوې لاس نیسی او په ګل پوش موټر کې کینی مخکې تر دې چې د کور په خوا روان شي نو خار داور حتمی ګني نوې شنو زینو زیارتونو او غونډې ته بیایي 50 کلن نورخان وایي چې خار داور یا شرګشتي هم په امن او سوله کې خوند کوي
شیشې نه توپک راځلې ټکان کول دغه اوس ریواج دوه دغه شی سوي دي مخکې به یو ټک به وسو هغه مغه د شکاری توپک څه هغه خالي دارو چره و وسیله اوس خو زده لپیکات راکټ ترار څه پوری ل خلکو سره تیار په کورو په پراته دی واسه دی هر څه ټکونه دی موټران دی سره الله بل مخته کیږي بیخي او جسم جوړ کړی داس نه لکه یو واده په شان باندې
نور خان د ناوی دی وړل پر وخت خپل سیمه کې دی غو دودونو کې څه هم کوي چې د دوی په نظر منلي او د ډیرو خلکو خوښ دي د زیاته وی کله چې و د خلاص شي شرګشتي هم وشي بیا چې ناوی د خسر کوړه لومړی قدم ودی دلته بیا نور جالب دودونه وی ناوی لډیر و د ورسته لموټر نارخته کیږي په دروازه کې میخ یا کوکا ټک وهي او د تورته نور دودونه پالي
د غوراول څخه برغلی و د وراولا سید سناوی به ځان سره وړه دو خلکو دلی نه خويستله توپک پندې څغه نه کوي ونه وسله تروغ پر بناوي نه ورته تسلیمه ولا سیدی ځان سره وړي وای دا یو دود پکې کله به نه کوي وسله به بناوي ورته ورکوله او سیدی ځان سره به ولا وخ وخ د مخ منطقو کې د وخ رواجو په دې باندې به کې جاوي جوړ کړي یو خواته ناوي سپره یو خواته یا خواخي یا اندروري یا بل څه قریبې دا سپاری بیا هغه یو نفر کرایه ولای و هغه صرف عمر تر لاس نیولای و نور خلق ټول پیاده به وسره تلو دریاوی ډول دا شام به وسره و هلکېدل ترغه کلی پور به دا بدرګه کوله دغه ریواج و ناوی وخت نه کوزوله بیا به دا نه کته کېدل نه دې ته به یو شی ومنل یا کور یا سرزر یا یو بل شی داسې یو شی ورته د دې په نامو کړل واده به ورته ورکړه بیا به د وښنه را کوزاسمه بیا چې کله به کور ته ورسوله د اروپا سر به میخ ټکوه د دې ترانه دود یو څه ورېږي یا غنم دا به ورکول دا به شاده وردول چې د روزي پراخېږي څه رقم ده داسې یو دود د ریواج ول کې اوس خو خالد موټران مسابقې
د کابل اوسیدونکو جمال به وای چې په پخوا وختونو کې به ناوې په اس اوخ یا هم ډولې کې وړل کېدله بیا چې موټر را پیدا شول نو هر څوک په دې هڅه کې شول چې تر ټولو قیمته او نوی ماډل موټر ګلپوش کړي د نوموړي په وینا ووس په ودونو کې د شارګشت پر وخت د موټرو سم مسابقه وي یا ولبل نه ګران بیا موټر راولي
خو شارګشت وجود نه درلودي په ډولی کې به ورجه څلور نه پر خو سر د کوره باملته چې ورولې کله بیا بیا اس بیا آسان بیا شر داسي ګلان پر وزړول بس بواراله غناوي پکنه ول مختبه زوم ول بیا کورته شارګشت هغه وخت نو وس هم نسته پاتراب کې دا کیسه بعض خلک کی شو کن د شوق لپاره کې کنه نو ضرور نه دی وڅ شرایط به خید دی کنه دی ګل پوجي کې بیا نو ګرځي داسي دوره ورکې چې نه کې تی بیا سم سي دا نه یو د زوم د دوارو دو درې موټر په پسې چې نه کې ساتيري وو دا الکانو کې وس په لنداري واج دی په خوا د کیسه نه به مثال دا اورانی سوټاله څخه تر باغ بالا پیری داسي باغ بالا کې مې دوره ورکړې بیا غسلې کړغه باندې کړغه تاسو مو دوره ورکړې برته کوړه راغلی
د خار داور پر وخت موټر پېښکان بیا غټ ټولنی زستون زده چې د واده خوخي په غم اړوي و وشت کلن جمشید وای ځوانانو سره چې مشران په موټر کې نیوي د خپل سر په بدل هم د ناوي د موټر شا نه پریږدي
پېښکان خو ته سوي چې ځوانانو خپل کې غد ناوي راول لاري وای چې موټر چې وسره وی ډریوري وای چې نو باید زمخ اوسم باید د ناوي موټر پسې یازه اوسم شاو موټر پسې د نور غد ځوانانو خپل یو خپل غوړی ذهنی دغه سی ولغه شوې دي چې باید نوی موټر پسې باید موږ اوسو او باید مخکې اوسو شاو ته باید یو څه نسخکاره اوسو چې موږ ګوري
خو په ودونو کې موټر مخکې کول کومې بدې پیښې رامنځته کولی شي د ننګرهار له اوسیدونکو جاوید خیاورو
زمون په وطن کې به حساب شي کله چې ناوي موټر کې راځي کړي دا هغه خونه چرزي ډیر سرعت په حساب موټر د سړک نه خوته سینته په حساب لیدل آیا ناوي مرشو شاو مرشو نو د خوشحالي لاړ په غم بدل شو نو دا مهمه ده سړی چې مثال په موټر کې نه واله چې واده د شارګه شارګه سمونه لري سړی منظم لاړ شي ځې ته هدف چې کوم یې په لاس راوړي نور د خوشحالي هغه کی نه د خپل حد نشي مارک سبب وګرځي د ناوی نه د مخکې خوشي شان مثال د ډیر خوشاله وي مخکې د دغه جیبه موټر ټکر وي او مثال د مشکلات ته دسی کی هر څه چې په هوټل کې بایدوشي خوشحالي هغه یو اندازه ولري په اندازه بایدوشي خوشحالي نه چې په خار کې وګرځي خلک ته مزایمات او رندونه او مثال د موسیقي د خپل حد نه ډیر جګي زتره د سیم دغه د ودونو په دغه ډیر کیږي ځکه موټر ټکر کیږي خلک زخمن کیږي خلک هلکي کی په دغه کې شارګش شید باد ودون نه د اوټول نه راوځي او په کوڅوږي ګرځي په سرکونو ګرځي رندونه موسیقي د خپل حد نه زیات جګي هینس خراب
کله چې نوې په خپل نوې کور کې پالګ دی د خسر کور لمخ کې ځینې تیاری ورته نیولې وي د بیلګې په توګه د نوې پوته چرګ یا هم مال حلالې وي ل نوې سره راغلو میلمنو ته جامې ورکوي او بیرته تر خپل کور بدرګه کوي د ترخیل اوسیدونکو صالح وایي چې کچيري د نوې پوته چرګ یا هم کومبل حیوان حلال نشي نو په موټر کې چې نوې راول شوی په سره مخ کیږي
زمونږ ورځ ته خور چې واده وکنه گاډه خو ګل پوشکې او ناوې پسې زو ناوې راولو او دلته ناوې نه ښکته کو بیا غي خپلندې چرګا لالو بیا غي نه پسته خوشاله صحبت کوي خزي مخکنی خلک کول نو وځ دا گاډه ته خنه دا کورنۍ کورنۍ ملال کړي او که زراته ما غسه کورنۍ ازان ته پخې ایستک
په ډیرو کلیو او بانډو کې هم اوس دودونه بدل شوی دي. نوې اوس د ډولۍ، آس او اوخ پر ځای په موټرو کې وړل کیږي، خو برعکس په ښارونو کې بیا په یو نیم واده کې لیدل کیږي چې هوټل ته نوې ډولۍ کې راوړي چې تر ډیره تنوع غوښتونکي خلک دا کار کوي. یا ښایي په دې ډول غواړي چې پخواني اصیل دودونه او رواجونه خوندي او هیر ته ونسپاري.
زما نوم ظهور کمال دی، وردګ ولایت خیم. زه همیشه د آزادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن، زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
درنو دوستانو، په دې اله چې په ودونو کې مثبت دودونه وده وکړي او په اوس وخت کې د کورونا د مخنیوي لپاره ګڼه ګوڼه کمه او فاصلې په پام کې ونیول شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.